شپې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاس د ازادي رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټه سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو.
له جرمني څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي وي نن سهار کابل ته ورسېدل. د ارزګان ولایت وایي چې په تېرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او یو جاپاني کښتۍ باندې حملې ایران کړې او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاورو ته وسپارل سو. د جرمنی یولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي وي نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15 ډله د افغانانو ده چې د 2016 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالفت کوي وایي چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واستول سي. د ارزګان چارواکي وایي په تېرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول سوي دي. د ارزګان امنیت قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شاهراه د کنډک قومندان او د ترینکورت د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول سوي دي.
56 نفر است یا کم زیاد کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دیوایی 65 پشاو خاکی کسان و چه غلط کارنوی کول در طولانی نظمی خراباو هغمو اونیول. موش با خپلو عملیات دوام رو کولو هغوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی در طولی بکرو. در ارزگان امنی قومندانی وای در قومندان در الماس پنوم در قومندان پکور که نیم کانتینر وصلی مندری چش میری سلگونو میره وصلو ترسیجی او در زیادتوی چی لدینو رو کسانو سر تروس هم وصلی او دولتی موتر او امکانات سچی غبه هم ارتخه واقعی سلسیم. پا دی خبربانی نور جزیات ندیر اغلی. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کښتۍ حملې ایران کړې دي. د امریکا پوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهراً ایراني پوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یوه ناچاودي ماین د ایستلو په حال پکې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کښتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته 1000 تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهن ویلي د سرتیری به د سمندري هوایي او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو. د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفاف څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2013 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړې چې د امریکا د سایبري او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه یې کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د آی آر آی بی دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخانی ویلی چې ایرانی چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای د جاسوسان ونیول سول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تېرې شپه ناوخته یې د سیچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لرزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان ښځې غواړي د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ښځو ته لازمي اسانتیاوې برابرې سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل سوی دی خو خلک یو شمېر اندېښنې لري. په غزنی کې د برېښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان وشته دی.
د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پېښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړې چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړې دي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز موږ غله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکه ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ.
بله ملاله جانی، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرۍ په سر جنجال دی، څوک وایي علني، څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نقضوو. وس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دي، رادي شي دلته د رایه ټیکمار کې صندوق د کیک دي سري. اما ورته ولي ښیي چې دغه نه رایه مې درکړه؟ نه غوندې څوک چې رایه نه ورکوي هغه رایه نه ورکوو.
دغه بهیر پر سر لنجه اوس هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامنځته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوي. د جرګې نویو غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې ترلاسه کړې. خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحمانی 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملالې جانی
ډیره مننه ناجیه جانی. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسی جرګه کې د خلکو له یو استاد رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې. آیا دا لانجه به ژر هواره سي که څنګه؟
منګ د نتیجه په لاس راوړو تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډي ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده؟ په کومه موضوع باندې باس کیږي؟
بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې بحثیله شوی ده د دې د سرنویس په برخه کې پریکړه وکړو چې په دې باندې علني رایګیری وشي که څه شي وشي.
یعنی فکر کوئ چې نن به بالاخره کومه ښکاره نتیجه ترلاسه شي؟
نه، ډېر باور نه لرم، ډېر باور نه لرم.
ولې دلیل څه دی چې نن فکر کوي چې بالاخره به نن هم دغه مسله پای ته ونه رسېږي؟
بحث کوو، خبرې کوو، دوه نوي کسان هم ټاکلي دي د جلسې د مدیریت دپاره، ښاغلی انعامي او قلاتوال، دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوې او په طریقه باندې بحث کوو چې دا یوه رایه چې باطله ده دې ته دا طریقه څنګه جوړه کړو، دې رایې د منلو دپاره
کریاب صاحب. یو بل مسله هم دمدغه جنجالي کوم رایه چې د تاسې چې وایي چې نن په دې باندې باس کېږي چې دمدې رایه لپاره سری رایه چونه وشي که ښکاره رایه چونه وشي، ظاهرا څه ښکاري چې دغه رایه به ومنل شي که نه باطله به شي؟
نو دواړه حالات دي، د منلو او نه منلو دواړه حالات رامنځته کېږي. اوس موږ په همدې میکانیزم باندې لګیا یو، دا ټول تالار چې یو لار او ته جوړه کو چې د دې وی رای د سرنويش د پاره علني رای گیری وشي که صندوقونه او تکي خودل شي که چیرته دې رای ته موافق د سالار په دې موافق شه چې دې وی رای ته بخکار رای ورکو نو بیا به کارتونه جګیږي. که چیرته موافقه په دې وشو چې پټ رای ورکو بیا به صندوقونه خودل کیږي هم دې وی رای ته برای ورکو. دا ډېرې وی وړي دا سړی به رئیس دي که کمې وی وړي بیا به نه.
د روسي پښتنې په توګه کریاب صاحب، کوم تضمین موجود دی که مثلا دغه رایه باطله کیږي او یا منل کیږي، دواړه اړخونو ته به دغه پروسه د منلو وړ وي؟
په دې کې موږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلي بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به یې عملي کوو.
یعنې تر اوسه پورې لا دا تضمین نه دی اخیستل شوی؟ له دې نه وروسته به اخیستل کیږي؟
د دې نه وروسته به اخیستل کیږي.
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کېږي چې سږکال به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حافظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې یو لک اتیا زره ټنه، یو لک شپېته زره ټنه پورې به موږ حاصلات انشاءالله ترلاسه کړو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 140,000 ټنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرېږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوي دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 70% علت همی است که مالدار مواشی خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن، زبان نکردن، با بازار عرضه نکردن، علت همی است که پوست کنن.
د کاغلی عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 200,000 جلده د قرقل پوستکی راټول شوی وو. د کابل په شاسا سره کې توبه نه یاسر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو اتی افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ تلويخ پوله، زر هندۍ کلداري 1,250 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,520 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو او ری اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه واوریدل.
ازادي رادیو تغوغونیسي او ترټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ځوی بهرنۍ موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولې چې د عمان په خلیج کې پر یو نارویژي او یو جاپانی بیړۍ حمله ایران کړې دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې د نوري صاحب مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه څه ویلي دي؟
ملای ملالی جان، د امریکا پاوز پروندوشن به دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خبره کړې دي. متحده ایالاتونو د دغه تصاویر لخبره دوسره یوځای البته بیا تور ولګو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپانی کشتۍ حمله ایران کړی دی. ډیرې د تصویرونو د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانی کشتۍ څخه د یو ناچاو د مایندې ایستلو په حال کې ښیي. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي سرتیري هستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ ته د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوري سه په ورته وخت کې ایران هم یو نوې ادعا کړې ده. ویلې دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده. په دې اړه ایراني چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې. ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سي آی اې چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاو او دا په داسې حال کې چې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوې د کړکېچ تر حد رسېدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18 د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسي ډېرې پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د سي آی اې د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که هم شمخاني ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه کشف کړې ده، په هغو کې چې فعال وه، خو ویلي دي چې ایراني چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سي آی اے دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپانی کشتۍ حمله ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر او شذو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې میرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یو مرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
زمونږ اعتبار خو سل په سلو کې ده. تذکره لرم، تذکره کې بستیکر وخلی دی، هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بې سوادی، بې خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الفتح په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تېرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتی نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زم
د افغانستان له ټولو ښځو مې هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړي چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتی نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر شپږویشتمې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 10,400 ښځو او 4,300 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یوه فعاله روشن څېړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید ونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مرمن سیلن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر شوو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه پیل سوې خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه ښه کوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا تا او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت دا چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځپنو په اړه باندې پوره او سالم آګاهي نه لري او دویم ملت د ټاکنو کمیسیون باندې دولس بې باوري ده چې ټاکنو کمیسیون باندې دولس بې باوري شوی دی او د خطر باندې دولس د ساده شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوه او د خطر باندې باندې ګډون نه کوه په ټاکنو کې نه کوه او درېیم دلیل نامنی کېدای شي
لکه څنګه چې لازم دغه ستمې در شوي مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي د موګیل هم دا چې د مساجد د مکاتبو له لارې د رسنیو د سوشل میډیا له لارې بستل سما پوهاوی ورکړل شي.
د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمې ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته اوپا پرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما د یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل لار د دغه افغانستان د باران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نامنی یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د ناامنه سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی
نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي کمرنګه وي د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې یو چې خلک وهڅوي ترڅو چې هغه چا چې سټیکر نه وي لګولی یا نه وي راغلی وي یا خپل حوزه ته غواړي چې تغیر کړي اگر راشی و پس تذکیره با نستکر بوده گوید
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه دي شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري د کابل په ګډون د برښنا د کمشت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه سوي ده. غزنی هم له دغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موضوع له پرې کېدو سره یې سخت مالی زیانونه لیدلي دي. دوی وایي په دولتي دفاترو، کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه درولی دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخ ته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
دې سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاترو کې، لنډ داسې د ژوند ټول چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پېښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو ترڅنګ هغه کارونه چې د برېښنا له لارې پر مخ وړل کېږي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخې فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل دولتي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه رانو، برښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستر اقتصادي ضربه غني. انجینر جان محمد ازادي رادیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متر لاینونه پرېسوي خلاصوي چې یو متر په 200 را ده. د زیاتوي موږ باید په هر ساعت کې 3 میگاوات برښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا مشتتاوان کوي چې له دې سره مستخد زیانونه لیدلې دي.
ته په تقریبا په 24 ساعت کې بشپته او یا میگاوات برق مون خرڅو چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفي، چې خلک مصرف نه کی بس د خلک ضرر هم دونې دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعہ حقیقت سا وای دي په ساحه کې چې جنگ روان وو د شنبه په ورځ، او تقریبا تر 300 پورته لاین زمونږ دي ساحه نه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرها او متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دي او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلت سباندی یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلی، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځلې د دوو درې ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 بجې پیلیږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیکه دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدای را ته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول شوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوګلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي، نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پوره جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، موږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپلې لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه موږ له خپل هېواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي، اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او